پدو کې دا شبکې فعال دي کار کوي.
فعلا خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې بامیان، بادغیس، ترات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې فعال دي، او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایتو کې یوازې محدود نه وي، موږ غواړو چې دا تر ټولو ولایتو پورې ورسوو او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
د دغه څه ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپل ځوانانو ته کار کوي څومره مهم و ضرورت یې څه و؟
ځکه چې یوازې ځوانان کوی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي، او خپله ځوانان که د نور ځوانانو په مشکلاتو په باره کې فکر وکړي او هغوی ته کوی سي چې ښه حل لري وسنجوي، ځکه چې خپله یې ځوان دي، پوهېږي چې د کوم لار نه کوی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس په دې خبره ته وکړي، هغه وخت نه چې تاسو په کار باندې پیل کړی ده، نتیجه یې څه وه؟ څومره مثبت لاسته راوړنې تاسو لرئ؟
فعلا خو موږ یوازې خپل د چالشونه چې د ماشومانو په وړاندې راځي، موږ هغه یادښت کړي دي او د حل لارې مو ورته سنجولي، او بیا دا پروګرام همدا چالشونه چې موږ یادښت کړي دي، دا موږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړي دي چې هغوی موږ ته یو کاري کلنی پلان جوړ کړي او موږ ته راکړي، وروسته له هغه موږ خپل فعالیتونه شروع کوو. خو تر دې دمه خپل ترمنځو کې ډېر تبادل نظر کړی.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم د شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته، کوم درته وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناستم لري، ګډه مشورې او بل سره شریکوي؟
ډېر هده پورې که امکان ولري، موږ په دوه میاشت کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې موږ بامیان ته ورکشاپ درلودل، چې دا ورکشاپ موږ ته د یونیسف لخوا تنظیم مشوره و، چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ و، او ډېر یو مشهور استاد موږ ته دی چې فوټوګرافي زده کوله، ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهم دي، ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي. موږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل، او همداسې موږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله، لکه د بامیان ولایت، خپله د بامیان ولایت غړي، د مزار شریف، د ننګرهار، کندهار، د هرات، بادغیس، د ټولې غړي سره یو ځای شو، او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو، خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي. که د هغوی مشکلات زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل، آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه؟ او په همدې اړه موږ سره خبرې وکړې، او وروسته له دې به انشاءالله دوه میاشت پس یو ځلې موږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو.
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بحث کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه، که درته ووایي په دغه وخت کې چې تاسو جلسې کړي دي، د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاسو لیدلې دي؟
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي، دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي، او نور د نجونو مخکې له وخته واده، چې هغوی یعنی سنونه ډېر وړوي او هغوی واده ته ورکوي، هغوی له درس هم پدې کېږي او د هغوی صحت هم ښه نه وي، ځکه چې هغوی ماشوم وي، هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي، یو نوي کورنۍ، یو نوي ژوند ته آماده نه وي، نو ځکه دوی په روان باندې، په صحت باندې ډېر اغېزمن وي، او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي. هغه ماشومان ته چې د مکتب څخه لري وي، په مختلف علتونو لکه د لارې لریوالی، د فامیل نه اجازه ورکول، د فامیل بې سوادي، او دا عملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي.
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې؟ آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ؟
موږ ستونزو ته فقط د حل لارې موږ پیدا کړې دي، او تاسو مې ویلې چې وروسته به موږ ته کلنی پلان راکول سي، د حل لارې سنجولې دي، چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته، خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم، هغوی ته موږ د اسلام د لحاظ مخکې ولاړ شو. مثلا موږ شورای علما لرو، موږ مساجد لرو، په کلیو کې مساجد ډېر وي، موږ کولی شو چې مساجد د لرو، د خطبو د لرو، هغوی ته د تعلیم ارزښت پوه کړو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده، او خدای پاک تعلیم په نجونو او هلکانو فرض کړی دی، او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی، او وروسته له هغه هغوی وشي کولی چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي. او بل ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده، ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي، ماشومان سره سم ښوونځي نشته، معلمین عدالت نه کوي، او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه، د درس څخه زړه توری کېږي او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو موږ دې ته داسې حل لارې کړي چې موږ کمپاینونه وکړو، مدني فعالیتونه وکړو، تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ځوانانو د شبکې په اړه د سنا کاکړ خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو باسلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړۍ برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بي غوري دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایواز مثال زموږ لاس نه ده نکېږي. قالین مثلا داسې یخچال چې نسی او تو نسی میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي.
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډې وډې شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
من اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورني وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابېږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخدام ماشومان دي، شور ماشور دي. حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کېږي. خو ایواز مثال زما لاس نه ده، یو که څوک شي خبرې وکړي بل څوک خفه کېږي نه کېږي. نو امکان نشته. قالین مثلا داسې یخچال چې مونږ یې اوتو نسی میاش کې حتما یو اوتو خرابېږي. او نارینه او عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. خو چې مثلا زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی هم داسې زما اندور ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کېږي. نو حتما یو مشکل نه، یو مشکل پیدا. څو ورځې مخکې ما اوتو کوله، لارم اشپزخانې ته بیرته چې راغلم چې قالین نسی و.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله شکاري اوتو کوم، برخي اوتو وسایل شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې ښه دغه ځای نه راخلم. برخ کنټرولر ګورم ورته چې برخ په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره خپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کوم زه همیشه ناخ په ناخلاص نه وهمه، ځکه دو تو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید د دې کې چې تو خراب شي زر را کارول ویږي. او یا مثال کړي یخچال در کوم، د یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل، فرش یا پرده، توشک او بالښت په خونه چي دي، د دې په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا چې منځلو برخه ده، نه د منځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفته کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پرې پریمینځم پردی پریمینځم یا فرش می پریمینځم مثال په یو کال کې یا مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي او یا که ډېر زیات خپل پردی مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل خپل کوټې پردی یا د توشک پوښونه پریمینځي ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کره راځي کله چې زما د کور سلیخه ګوري پردو توشک پوښونه دا ګوري فرشونه دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخلي.